السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د خبری مجله کې هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه واورئ. د سره صلیب او سیمیاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې ویل شوي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. تفصیل به وروسته په راپور کې واورئ. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت د لوی درسیز فتح الدین او په دې وزارت کې د نورو چارواکو ترمنځ چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. زرغون بهیر په خپله یک شبکه زیاته کړې ده یوازې یو مشروع او د خلکو په خوښه ټاکل شوی حکومت دا ستونزې پای ته رسولی شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع ورات کړی ده. پرون یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکی وګړي د وژل کېدو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون کړی. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنی شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سریو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې پاکستان سره نښلي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. فرینډ نیوز خبری اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت مرسیال جسور بیگ چوریف د تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. وایي ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره با ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې لپی درې تر پنځو ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویل. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکي رویټرز ته خپل نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د دې ډلې یو پلاوی باندې د می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه دی وی تروسي ډلې په توګه پیژني، دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو ترې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر د وی امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې پرون د می په درېمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام رونز د لارې دروسته د حماس د چارواکي د څرګندونه وکړي. پرونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسي د يرغل د اتسويو میورازي په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. هغه زیاته کړه چې نن ورځ د اوکراین خلک او متحدان باید د روسیې د پلانونو د شنډولو لپاره تر وسه هڅه وکړي. ښاغلی زيلنسکي دا څرګندونې بېګا داسې مهال کړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. نن شنبه ده د 15 او د می 4 نیټه. په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او اسري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی، خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کیدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مونږ د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي، دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خبرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام نه روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شاملې مشاعره نه وي اورېدلې.
درم سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن، شرم د مې خرڅوي تیتر د مور دی وطن، شرم د مې خرڅوي تیتر د مور دی وطن.
پاره تفصیلی راپور لرو ملتیا مې وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو سلیروي سات از موږ په پاړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ده. ازادي رادیو سلیروي سات خبرونه د رادیو پر چاپو په منځنۍ صفه هم اوریدل شي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. فیډراسیون پرون په اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږې او بېوزلۍ شکایتونه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال درامېسته کول هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده وینجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکي د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دوه اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ څخه کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستی والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګلان ولسوالۍ خبر درسره کوم. عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي، نو ډېر له غریبانو خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي، دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. کارتونه واخی دي یوه په نامه خوري دی، هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به لروانی میلادي میاشتې وروسته دې ته اړوي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت د ورځ تر بل د خرابېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دې کړکې د عوامیرو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندری کاراټواټ د اپریل په پیل کې د افغانستان بشری اړتیاوی ورته درسیدو پلان د بلاتړ او تمویل په اندېښنه وخود او وی ویل چې د صندوق سره د اړتیا پرته یوازې شپږ سلنه مرسته شوی. او چا د افغانستان بشری وضعیت په اړه په هغه مهال په خپل راپور کې د خغلی راټواټ لقول لیکلی و چې داسې مهال چې دوی د افغانانو د بشری اړتیاو د پوره کولو لپاره 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو یوازې له دې صندوق سره تر اوسه 290 میلیون ډالر مرسته شوې ده. دا راپور د داسې مهال خبریږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خبر شوي راپورونه ښیي چې 3.1 میلیون افغانان روان 2024 کال کې اړ دي چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دوی له نیمایي زیاتې نجونې او میرمنې دي. خو د دې اندېښنو سره سره بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې رواني میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندې کړي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې لمې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیاتو خلکو ته بشري خوراکي مرستې ونه رسول شي. بل خو بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې د دې مرستو بندېدل به نه یوازې چې افغانستان کډوالي زیاته کړي، بلکې په افغانستان کې دننه به هم ستونزې او د خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت لامل به له رواني مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیون خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان ضیاءالدین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت لامل باید د میل میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي روان کال په جون میاشت کې بعد د غیداري د بشري خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټ شي. د WFP په وینا 500,000 کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړ چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل WFP په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنۍ بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له 600,000,000 ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 2,000,000 خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغه کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکو قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولای.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې د غیدارۍ د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي، خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15 اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله په ټول افغانستان کې له 10 میلیون وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیو راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې خو دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته اتیا سلنه خزینه خبريالانې د خپلو دندو پرې خودو ته اړ شوې دي. تر ټولو زړه بوګنوونکی او ټکان ورکوونکی راپور بیا د بی پولي خبريالانو سازمان یا آر ایس ایف و. د سازمان افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد وبال. د دې سازمان پر راپور کې چې پرون خپور شوی و راغلی چې افغانستان کې د خبريالانو د مرګ ژوبلې او توقیف له امله دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجې نور هم شاتک کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې له ایرتریا او سوریه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په یو سل او اتیایم مقام کې یعنی له شاوخوا دریم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام کې و. د افغانستان شمالي کوریا هم مخکده. دا چې په افغانستان کې خزینه خبريالانو د جمهوریت نظام پر مهال څه لاسته راوړنې درلودې او تر خوای اوس بیا خزینه خبريالانې له کوم حالات سره مخامخ دي او خپلو تیرو لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري راپور کې واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څل لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغه ورځو حسرت په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبريالې په توګه د کار هڅه یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي تر څو زه دغه پانځي ومه یو ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار پارې کړې چې راسم پر سنوي کې کار وکم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خوري سره خوري سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه له قبر ته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو د محدودیتونو، زورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پریښودو ته اړې شوې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې دوه نیمو کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 80% راډیوګانو، 60% خبری آژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خبرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپول خبریالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجې شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبريالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوي ردوي، خو پرون د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګوست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ډیره مننه چې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو سلیروي ساته خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ته تازه، البته د وس خونو تازه نه دی. د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه هم پر لیک شوی په پښتو او دری ژبه کول شي په دواړو ژبو باندې، یعنی په پیلا بل برخه زموږ چینل نه سره فالو کړئ. تر ټول وړاندې او هر څه ژر په بیاړه ځان په خپلو ټلیفونونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له وروستیو او تازه تحولاتو خبر کړي. زموږ نورې ټولنیزې رسنۍ هم ته ځان سره څارلی شي، پر یوټیوب باندې، انسټاګرام، ایکس باندې او فیسبوک باندې هم د ازادي راډیو مطالب خبرېدونکي دي او خبرېږي. تر خوای د ازادي راډیو ویډیو برخه هم فعال ده. بیلابیل مهم مطالب زموږ په ویډیو خبرونو کې هم تاسو لیدلای شي. ازادي راډیو سلیر وساته د سره دلنو حس جرو لټول وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ په اړه د وروستیو بدلونونو نسخه ځان زموږ د راډیو په وسیله خبرول شي. کندهار ته ځو. هلته هټیوال یا دوکانداران وایي د طالبانو حکومت تر لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دوی له قوله اوس مهال د دوکاندارانو څخه د جواز، صفائی، لوحو او نور نور په نومونو باندې مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. بل خو بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي د خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. شاید دا یوازې قندهار نه وي بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د مالیاتو د لوړېدو او د زیاتېدو د زیاتو پیسو د اخیستو په اړه هم شکایتونه موجود وو. تفصیلي راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه مې ځکه استکړله جاي زر افغاني مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زر افغاني دی. د سن بورډ بولی دا یو پایپ چې پر درګزي ولاړ دی. وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 1500 افغاني تحویل کړی او جواز د می ونیم سوغانی تویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو ل مجر اورو صفایي در کو دم تویل کی نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما به خپه واس کنه و چې زدونو پیسې تویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زمانه مود لاجه د کندهار شهر اوسیدونکو که چیرې دوغه نه مالیه لوړ یې که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د شهروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کې کنه یې تاوان ورته کنه په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باندې ډېر کم سي او یا ګسره ماف سي ځکه چې موږ ولس سي دي غریب ولس مو دي دونه وستو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د دکاندار د کوم ځین تجاران جي نو زور یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډېر حد پر ولاړ دی.
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حلار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ژغ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ شي تر څو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ
ل خبرونو ور اخوا
اوس نو که د شعر او شاعرۍ مینوال یاست د راپور په ځانګړي ډول ساسي لپاره د می په دوی مشبه د خوست ولایت اړوند صبروي او یعقوبی پولیس والی کې د شملي پونوم کلنې مشاعره وشوه. د مشاعره کې چې د ځای فرهنګیانو په نوښت جوړی کې ل کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار او زابل او ل خبر پښتونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی وو او خپل بیا لا بیل شعرونه یې چې په بیا لا بیلو ژانرونو کې وو د مشاعرې ګډونوالو ته واورول. په دې مشاعره کې بیا لا بیل ترنمونه هم شوې دي چې په اړه یې زموږ همکار نجیب الخیل دا راپور چمتو کړی چې د جاوید دلدار په ترنم باندې پیلېږي.
درب سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن
دا د خوست ولایت اړوند یعقوبی او سبری پولیس والی کې د یاد سیمه د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته. د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د غشن، د قندهار، د بلکې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځای ځوانان وایي د صبر او یعقوب یو پسیمه کې د شملي مشاعره په پیل کې لڅو کسانو مزل را پیل ک. د یاد سیمې اوسیدونکو جاوید الله وویل
او مونږ بغد جمل منځنه چې وښه لارتلو مونږ ته نصيحت کول او ورو پرو به تکيبول مونږ ته د طرز خیال دی بیتو خو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په صدخه او دغه مشاعره وغځي دره او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوان واخیستل.
د شملي مشاعره فضا چې تر دې ربریده د کلام او شعر له نظر آزاد و. د کلامونو وړاندې کوونکو شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې کړ.
زه خپلو په سیاسي هم سنم خرابېدم خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم نه تاوېدم خرابېدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابېدم.
لنډۍ مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مېر کړې کلاکې د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا او په هدیره او بر پرېږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پرېږدي ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمانغر، سنزلګل او مڼېګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.